د مینه پیغام.
السلام علیکم. نوی امید پروگرامونو سلسله کې موږ تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. زما ګرانو ملګرو، تاسو څنګه یې؟
زما ملګرو، زما د طرف نم د مینی او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې.
زما خویندو، آیا تاسو چرته داسې محسوس کړی دي چې تاسو په دې دنیا کې بالکل یوازې یئ او داسې هیڅوک نشته چې تاسو ولې د مدد لپاره تللی شئ؟ خو راځئ چې وورو چې حضرت داود علیه السلام په زبور شریف کې څه فرمایي.
اے مالک خدایا، په ما مهربان شه، په سختۍ کې یم. د غم په وجه د سترګو نظر مې لاړو لون شوم، په بدن او روح کمزور شوم، ژوند مې په غم تیر شو، د خفګان سره مې عمر لنډ شو، گناہونو میں زور ختم کرے دے اور ٹکے میں کمزوری شول، دشمنانو گاونڈیان ٹول رہا تا پسپک استر گا گوری، تر دے جے دوستان ہم مات دن اس دے راتلو نا یری گی، کلچ ماں کو سو کی ہوئی نی دوی بل طرف تز غلی، لکا مڑی چے سوک ہیر کی دا سے ہیر شم.
واہ، سمره مزیدار خبرې دي. زما ملګرو، چرته تاسو داسې محسوس کړی دي؟ زما په خیال زموږ د ټولو په ژوند کې کله ناکله داسې حالات راځي. که چېرې تاسو د ژوند حالات هم داسې، نو بیا دا پروګرام خامخا واورئ.
زما ملګرو، نن به موږ د جدایۍ یعنی د تنهایی په باره کې خبرې اترې کوو. دا هغه خالی احساسات وي کوم چې زموږ د ټولو په ژوند کې راځي.
زما ملګرو، کله کله مونږ خفا او پریشان یو، ځکه چې زمونږ څوک ملګری نه وي او نه زمونږ په کورنۍ کې داسې څوک وي چې مونږ ته ضرورت په وخت کې مدد غوښتی شو.
خو کله کله داسې هم کیږي چې مونږ د ګڼو خلکو په منځ کې یو، زمونږ نه ګیر چاپیره ډیر زیات خلک وي، خو بیا مونږ خپل ځان ډیر یوازې محسوسو، ځکه چې خلک زمونږ په حالاتو او احساساتو باندې نه پوهیږي. او تر دې چې یو واده شوی خزم خپل ځان بالکل یوازې محسوسولی شي، ځکه چې د هغې او د هغې د خاوند تر منځه یو لوی جذباتي بیلتون وي.
نو ملګرو، که تاسو د هر څه په وجه خپل ځان یوازې محسوسوئ، خو موږ امید لرو چې د دې پروګرام نه به تاسو ته مرسته ملو شي او تاسو به په خپلو مایوسو باندې غلبه حاصله کړئ.
زما ګرانو ملګرو، مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو یو ځل بیا زموږ دا پروګرام اورئ. نن به مونږ د یو دردناک موضوع په باره کې خبرې کوو چې نوم یې دی جدایی یا تنهایی. زما ملګرو، که چېرې ستاسو په ژوند کې جدایی یا تنهایی راغلی وي، نو تاسو به دې خبرې نه ښه خبر یې چې دا څومره دردناک وي. خو تاسو خامخا دا پروګرام واورئ، ځکه چې مونږ به تاسو ته په دې پروګرام کې د حوصلې نه ډکې خبرې کوو او تاسو ته معلومه شي چې داسې یو زاشته څوک چې ستاسو خیال ساتي.
زما ملګرو، یو ځل زمونږ استاد مونږ ته وویل چې زمونږ زړونه لکه زمونږ د کورونو په شان دي. کله کله خلک مونږ خپل کور ته راتلو ته پرېږدو او هغې سره زمونږ پیژنګلو جوړه شي، داسې ده او که نه مونږ خبرې کوو ورسره ډېر ګپ شپ هم جوړ شي او مونږ د یو بل خیال ساتل شروع کړو. او ځینې وخت هغه خلک چې مونږ خپلو کورونو ته پرېښي وي، نو هغه مونږ له حوصله راکوي او زمونږ په ژوند کې خوشحالي راولي. خو ځینې وخت هغه خلک چې مونږ خپل کورونو ته پرېښي وي، نو هغه مونږ له تکلیف هم راکولی شي.
زما ملګرو، کورونه مختلف قسمه دي او دغه شانتي زمونږ زړونه هم دي. مثال په تور، د ځینو کورونو دروازې نه وي، صرف کولاو ځای وي او هر وخت هر څوک وته راتلی شي. نو که چېرې ستاسو زړه داسې قسمه کور وي، نو ردې مطلب دی چې نور خلک دې ته راتلی شي او ستاسو د پاره د خوشحالۍ یا د خفګان سبب ګرځېدی شي. داسې قسمه کور ډېر کولو وي او ستاسو د پاره ښه نه دی، د دې په وجه ستاسو احساساتو ته به ډېر تکلیف ملاویږي.
خو ملګرو، داسې کورونه هم شته چې ورته دروازې وي، په دې دروازو باندې تالې لګېدلي. نو تاسو دا فیصله کولی شئ چې څوک په راتلو ته پرېږدئ او څوک په نه پرېږدئ. نو کستا سو زړه لکه د دې کور په شان وی، نو بیا تاسو سره دا مکشتا چې په اخیارتیا سره فیصله وکي چې چاته به خپل جذبات او احساسات بیانوي، چا سره به مینه کوي او خیال وی ساتي، او چاله به اجازه ورکوي چې تاسو سره مینو کی او تاسو خیال ساتي. نو دا یو خزړه دی او د ژوند تیرولو یو خطرې کده.
زما ملګرو، ځینې زړونه د هغه کورونو په شان وی چې دروازو ته تالی لګیدلی وی، دروازې بندې وی او تالی ورته لګیدلی، کړکۍ هم بندې وی او تالی ورته لګیدلی، او د دې کور نه چاپېره کنده تار لګیدلی، دروازې سرم کنده تار لګیدلی، او په دروازه لیکلې شوی بهر ادرېگا، په دې کور کې دننه تیاره وی او پکې هیڅ څوک نه وی. نو چې د چا زړه لکه دې کور په شان وی، نو هغوی به د جدایۍ او د یوازې والی په تکلیف کې راګیریږي. هغوی د تیارې په دې ډک کور کې دننه یوازې وی او تالی ورپسې لګیدلی، او هغوی خوشحاله نه وی.
ملګرو، لږه موده مخکې بالکل زه داسې وم، زما زړه ته کلکه تاله لګېدلې وه او ما څوک هم دې ته نه راپرېښل. ما له تکلیف راکړی شوی و او زه یارېدم چې هسې نه بیا مې څوک یوازې پرېږدي. نو د نورو خلکو د رد کېدو د خفګان په ځای ما دا فیصله کړې وه چې زه به خلک رد کړم او هیڅوک په خپل زړه ته نه راپرېږدم. ما به چاته هم د خپل زړه حال نه وی، بلکې ما به ټولې خبرې په خپل زړه کې ساتلې. ما به خپل ځان د نورو نه جدا ساتلو او صرف یو څو ملګرو ته زما په باره کې لږه ډېره پته وه، او ما سوچ کولو چې دا د ژوند تیرولو یو ښه او حفاظت نه ډکه طریقه ده، خو په اصل کې دا د تنهایی او د جدایۍ لار وه او زه ډېره خفه وم. ملګرو، کېدای شي چې تاسو هم داسې محسوسوئ. نو یوه ورځ زما ملګری ما ته وویل چې زه تا نه شم پېژندې، تا خپل زړه ته تاله لګولې ده او هیڅوک هم ستا په زړه نه شي پوهېدی، ته ولې داسې کې؟ نو د هغه ملګري په دې سوال باندې ما ډېرې ورځې سوچ وکړو، او اخیر ماته معلومه شوه چې زه د دې خبرې نه یارېدم چې هسې نه بیا څوک تکلیف راکړي، خو ما نه غوښتل چې نور په دې طریقه باندې ژوند تیر کړم. او د هغه وخت نه ما خپلې تور طریقې بدلول شروع کړل. ما خپل احساسات او خپل خیالات خپلو یو څو خاص ملګرو ته بیان کړل، هغه ملګرو ته په چا چې ما باور کولی شو. ما په خپل ژوند کې نور کارونه شروع کړل، د خندا او د خوشحالۍ نه ډک کارونه، او ما ته خپل ځان ښه ښکاره شو او زما په ژوند کې خندا او خوشحالي راغله. زه د هغه کور نه راووتم کوم ته چې تاله لګېدلې وه او کنډه تار ته ته و، او ما نه غوښتل چې نوره په هغه کور کې پاتې شم. اوس ما یو نوی کور جوړول شروع کړی دی.
هو، ما زما یوه ملګرې وه او هغه هم ډېره یوازې وه، خو هغه په یو بله وجه باندې یوازې وه. هغه ځکه یوازې وه، د هغې خاوند نه غوښتل چې هغه د چا سره ملګرتیا جوړه کړي یا د نورو خلکو سره کینی. هغه نه غوښتل چې دا د هغه نه بغیر د کور نه بهر وزي. د هغې بالکل څوک ملګری نه وي. هغه ډېره یوازې وه او د دې په وجه باندې هغه ډېره خفه وه. یو ورځ هغې خپل خاوند ته مینت وکړو او ورته ووي چې زه صرف یو ملګری ځان دپاره جوړول غواړم، صرف یوه ملګری. هغې خپل خاوند ته بیا بیا وی، او اخیر کار چې هغه ورته آو کړل، نو دا یو ملګری جوړول هغې دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره وه، او بیا هغه یوازې نه وه.
ملګرو، ځینې وخت موږ د خپلې تنهایۍ نه نشو تښتېدی. زموږ په ژوند کې داسې وختونه راځي چې موږ پکې یوازې یو، او موږ تر څه وخته پورې هم داسې یوازې ژوند تېرو. په کتاب مقدس کې ځینې خلکو خپل ځان ډېر یوازې او خلکو نه جدا محسوسولو، هغې چالم نشتلې. نو بیا هغې الله پاک لره وګرځېدل او وی ویل، په دې کارونو زه جړېږم او سترګو نه مې اوښکې بهېږي، نږدې څوک هم نشته چې ماله تسلي راکړي او یا ماله حوصله راکړي. ملګرو، آیا کله تاسو داسې محسوس کړی دی؟
په کتاب مقدس کې د حضرت داود بادشاه کیسه موجوده ده. دشمنان هغه پسې وو، نو په دې وجه باندې هغه لرې وتښتېدو. حضرت داود علیه السلام مالی خدای ته فریاد وکړو، خپل فضل په موقع او زما طرف ته راوګرځه، ځکه چې زه یوازې شویم او بدحاله یم. د بد نه بدتر شول زما غمونه او خلاص مې که ټول تکلیفونه. ملګرو، تاسو خپل ځان دومره یوازې محسوسوئ چې د دې په وجه باندې غمجن او بدحاله یئ؟
زما ملګرو، الله پاک رحیم او مهربان ذات دی چې کله موږ یوازې یو نو موږ له تسلي راکولی شي. او الله پاک غواړي چې زمونږ یوازې والی ختم کی. هغه غواړي چې مونږ ټول سره تعلق وساتي. هغه زمونږ ملګری جوړېدل غواړي.
مالک عیسی مسیح په کلام مقدس کې فرمایلی دی، اے تاسو ټول چې خواري کوي او پندم دروندې، نو مال راشي زبا آرام درکم. کلم چې مونږ مالک عیسی مسیح سره تعلق ساتو، نو مونږ ته آرام ملاویږي او زمونږ تنهایی ختمیږي. مالک عیسی مسیح وعده کړې ده چې هر وخت به مونږ سره وي. که مونږ د نورو خلکو نه جدا یو، خو هغه به مونږ سره وي. څوک چې په هغه باندې ایمان لري، نو عیسی مسیح هغوی ته فرمایي چې دا یقین ساتئ چې زه به تر اخیر وخته پورې تل تاسو سره یم.
ملګرو، ما ته پته ده چې کله زه خپل ځان یوازې محسوسوم، نو هغه وخت هم زه یوازې نه یم. مالک عیسی مسیح ما سره یې. زه هغه سره خبرې کوم او خپل ټول تکلیفونه ورته بیانوم. زه سترګې پټې کوم او دا سوچ کوم چې هغه ما سره ناست دی او زما خبرې اوري، او زه خپل ځان یوازې نه محسوسوم.
نو ملګرو، زه تاسو له دا مشوره در کول غواړم، که چېرې تاسو یوازې یی او د خپل ځان دپاره د ملګري په لټون کې یی، نو مالی خدای پاک نه دعا وغواړئ چې هغه ستاسو په ژوند کې یو ملګری راولي، یو داسې ملګری چا سره چې تاسو خبرې کولی شئ او یقین پې کولی شئ.
او زه تاسو له دا مشوره هم در کول غواړم چې تاسو مالک عیسی مسیح د خپل مالک او د خلاصونکي په تور قبول کړئ. اغه تاسو سره مینه کوي، تاسو سره خپل ژوند کې اغه له دراتلو بل نه ور کوي، او تاسو سپدې دوا کې ما سره شامل شي. مالک خدایا، زه غواړم چې مالکی سامسی د خپل مالک او خلاصون کې پتور قبول کم. زه دا باور لرم چې ستا کلام رښتینی دی، او تا مالکی سامسی دی دنیا ته راوستلو چې زمونږ د ګناهونو د پاره پسولی شي، او هغه تا د مړو نه بیا را ژوندې کو. مالک عیسی مسیح، زمون گناهونه معاف کا، زما زړه ته راشه او ما سره یا. زه غواړم چې تا سره یم. ستا په پاک او جلالي نوم کې دا دعا غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، که ستاسو حالات نن هر څنګه وي، که تاسو پکیت کیئ یا د خپلې یاري پکیت کیئ، نو تاسو ردی نه خلاصون مونته شئ، د خپل روح د پاره خلاصون. نو راځئ چې ردی په حق لبانی یو سو خبرې وورو.
ملګرو، ستاسو څه خیال دی چې په ژوند کې د حد نه زیات درد او تکلیفونه نه دي؟ تاسو چرته داسې ویلي دي چې ژوند ډیر ظالم او بې انصافه دی، کې دې شي تاسو سپکیت کیئ، یا تاسو د خپلو دردناکو او د ګرانو حالاتو په کېد کیئ؟ که هر څه وي، خو تاسو کې دیان یې، او داسې څه شته چې تاسو یې کېد کړی یې؟
که دا د اوسپنو جال وي، او یا که دا د خاوند سختې خبرې وي، که دا ستاسو معذورتیا وي، یا ستاسو نشه وي، یا کېدای شي چې تاسو د غصې او نفرت په کېد کیئ او د دې جوګه نه یې چې نور خلک معاف کړي. نو ملګرو، که په دې سیزنو کې یوم زمونګه جون په کابو کې ساتلې وی، نو مونږ بیا د دې پکیټ کیو. مونږ هغه شان آزاد نه یو څنګه چې مالی خدای پاک غواړي.
نو زما ملګرو، تاسو ازادي غواړي، حقيقي ازادي؟ نو بیا ووري، ځکه چې زه غواړم چې تاسو آزاد شئ. که تاسو حالات بدل نشي، خو بیا هم زه غواړم چې تاسو آزاد شئ. که تاسو هر وخت خپل ځان بې مددتا، کمزورې او مایوسه ګڼئ، نو بیا تاسو آزاد نه یئ. تاسو په دیوالونو کې کې دی.
زما ملګرو، ووري چې په کلام مقدس کې سویلې شي وی دي، مالک عیسی مسیح دې د پاره راغلو چې غریبانو له زیرې ورکی، ما چې وزړون له تسلی ورکی، او کې دیانو ته د ازادۍ اعلانو کی، او ټول کې دیان آزاد کی. مالک عیسی مسیح یو لار جوړه کړې ده، او دا یو خلار ده.
یو ورځ او زما ملګری د یو سو خو سره ملو شو، او ما خپل ملګری ته وویل چې هغه غیتا د خپل کېد حال بیان کی، او ورته وای چې هغه څنګه د کېد نه آزاد شو، او هغه په داسې کولو سره ډیره خوشاله و. هغه غیتا وویل چې تر ډیر وخت پورې زه د لیونو په اسپیټال کې وم، ځکه چې زما دماغي حالت ښه نو، او په ذهني دباو کې راګیر وم. هغه یو څو ځلې د خپل ځان وجلو کوشش هم کړو. نو ملګرو، تاسو پېښوي چې د هغه کېد د هغه جذباتو او څنګه د هغه جذباتو هغه په خپل کابو کې ساتلی وا او د هغه په سوچ او رویه باندې قبضه کړې وا. هغه تر ډیرو کلونو پورې خپل ځان بې مدته او کمزورې محسوسولو او بیا هغې هغه ښځو ته یو لوی حقیقت بیان کو او هغې ورته وویل چې زه اوس آزاد یم. دا یې هم وویل چې زه کله کله مایوسه او خفه شم خو اوس دا احساسات ما په خپل کابو کې نه ساتي ځکه چې زما توجه په مالکی سامسی باندې ده. زما ژوند د خدای پاک په اختیار کې دی. هغه مال سلامتی راکړې ده او زه د راتلونکي وخت لپاره یو خو امید ساتلی شم او یره به نه کوم.
ملګرو، موږ غواړو چې تاسو هم داسې ازادي وپیژنئ کومه چې تاسو له د راتلونکي وخت په هکله یو امید درکئ او دا صرف مالک عیسی مسیح سره د تعلق په وجه باندې کیږي او د دې ازادۍ په هکله په کتاب مقدس کې ښودنه شوې ده. د یوحنا په کتاب کې مالک عیسی مسیح فرمایي تاسو به په حقیقت پوه شئ او حقیقت به تاسو آزاد کړي.
خو دا حقیقت څه دی؟ دا یو داسې پیغام دی چې ستاسو ژوند به بدل کړي او که ستاسو حالات بدل نشي خو بیا به هم تاسو ته د دې په وجه ازادي ملو شي. دا حقیقت زیره دی، د الله پاک د کلام زیره. الله پاک زه او تاسو د یو خاص مقصد دپاره پیدا کړي یو. هغه غواړي چې موږ هغه سره رفاقت وساتو خو د خپلې خودغرضۍ او د ګناه په وجه موږ د هغه نه د جدا ژوند تیرولو لار غوره کړې ده. موږ غواړو چې موږ هغه کارونه وکړو څه چې زموږ په نظر کې صحیح وي خو دا د الله پاک په نظر کې صحیح نه. الله پاک د خپلې مینې او د رحم په وجه زموږ د پاره یو لار جوړه کړې ده چې موږ پې هغه وپیژنو.
نو دا زیرې دی، د الله پاک د کلام زیرې. الله پاک دا لار د مالک عیسی مسیح په وسیله باندې جوړه کړې ده. څوک چې دې دنیا ته د ګناهګارانو بچکولو د پار راغلو هغه راغلو چې په سولې باندې مړ شي او موږ د ګناهونو نه آزاد کړي. د هغه د مرګ په وسیله موږ د ابلیس د کید نه آزادیږو. د مالک عیسی مسیح د تکلیفونو او تابعدارۍ په وجه د ابلیس طاقت تباه کړی شو.
دا مالک عیسی مسیح چې پترس ورته آواز وکړو چې ما بچ کا، نو هغه خپل لاس ور اوږد کو او هغې بچ کو. ملګرو، مالک عیسی مسیح ستاسو د پاره همداسې کول غواړي. څه چې د پترس دپاره وکړل هغه کمزورو له تسلي ورکوي او کیدیانو ته د ازادۍ اعلان کوي. نو هغه تاسو ته وایي ما له آواز راکوي نو زه به تاسو بچ کم. زما ملګرو، صرف هغه موږ له ازادي راکولی شي.
هغه موږ د ګناه د طاقت نه ازادۍ، هغه موږ له طاقت راکوي چې د الله پاک په حکمونو باندې عمل وکړو. او رښتینی ازادي دا ده چې زموږ په ژوند کې مینه، معافي، امید او خوشحالي راشي. او که چېرې بیا موږ په ګرانو حالاتو کې یو نو موږ به خوشحاله یو.
زما ملګرو، کتاب مقدس کې ویلې شوي دي د دې د پاره که څوک په مسیح کې وي نو هغه نوې مخلوق دی. زاړه سیزونه تیر شول او ګوره هغه اوس نوي دي. نو دا زموږ د پاره څومره زبردست وعده ده.
ملګرو، د نوي جون مطلب دی ازادي. د دې دا مطلب نه دی چې تاسو به په خپله د کید نه آزاد شئ یا ستاسو حالات به بدل شي. د دې مطلب دی چې په عیسی مسیح باندې د ایمان راوړونکو په تور به تاسو د الله پاک په کورنۍ کې د تل د پاره شامل شئ. تاسو د هغه بچیئ. تاسو هغه ته خپل خیالونه بیانولی شئ، خپل یره او درد ورته ویلی شئ او د هغه نه قوت، فضل او سلامتۍ د پاره دعا غوښتی شئ.
نو زما ملګرو، تاسو هم دا پیژندې شئ چې هغه ستاسو د ګناهونو معاف کولو وعده کړې ده. هغه ستاسو زاړو ګناهونه په حساب کې نه راولي. تاسو رښتینی زړه سره توبه وکئ. الله پاک غواړي چې تاسو یو نیک ژوند تیر کئ او د هغه تابعداري وکئ او داسې کارونه وکئ کمو سره چې هغه خوشحالیږي.
پولس رسول د تسلۍ ډکې خبرې د ایماندارانو دپاره لیکلي دي، کومې چې په انجیل شریف کې د رومیانو په اتم باب کې دي. هغه وایي لنډه دا چې څوک چې د عیسی مسیح سره یووالی لري د هغوی مجرم کیدل نشته، ځکه چې په عیسی مسیح کې د جون ورکوونکي د روح شریعت زه د ګناه او د مرګ د شریعت نه آزاد کړم. نو خدای داسې وکړل چې مالک عیسی مسیح په ګناهګار انساني وجود کې راواستولو او د ګناه کفاره ورکا او دغسې هغه ګناه په انساني فطرت کې مجرمه کا د دې د پاره چې د شریعت هغه حکم زموږ په جون کې پوره شي چې د روح په مطابق باندې جون تیرو، نه چې د انساني فطرت په مطابق. هغه څوک چې انساني دی نو د انساني فطرت په مطابق وسي، او څوک چې روحاني دی نو هغوی د روح په مطابق وسي. په انساني فطرت کې د اوسېدو انجام مرګ دی، او په روح کې د اوسېدو انجام ژوندون او سلامتی ده، ځکه چې انساني فطرت لرونکی د خدای پاک سره دښمنی کوي، او دا د خدای پاک د شریعت تابعداري نه ده او نه کېدای شي. هغه څوک چې د انساني فطرت په مطابق اوسي هغوی هیڅکله هم خدای پاک رضا کولی نشي. تاسو د انساني فطرت په مطابق نه یئ، خو د روح په مطابق یئ، خو که د خدای روح په تاسو کې اوسي.
نو زما ملګرو واورئ چې پولس رسول ایماندارانو ته نور څه وایي. هغه فرمایي هر څوک چې د خدای پاک د روح په هدایت چلیږي هغه د خدای پاک بچی دی، او کم روح چې تاسو مونته دی هغه د غلامۍ هغه روح نه دی چې تاسو بیا یری، خو هغه روح دی کم چې مونږ بچی جوړی او مونږ د دې قابل کوي چې مونږ ووایو ابا، یعنی اے پلارا. او چې بچیو نو وارسان هم یو، مونږ د خدای پاک وارسان او د مسیح په میراث کې شریک یو. که داسې وي چې مونږ د هغه د تکلیفونو په زغملو کې شامل یو، نو د هغه په جلال کې به هم شامل شو.
ملګرو، کلم چې مونږ د هغه په تکلیفونو کې شامل یو او په هغه لار باندې روان یو کوم چې هغه زمونږ د پاره مقرر کړی ده، نو بیا مونږ داسې ښځې جوړیږو څنګه چې هغه غواړي. مونږ خپله توجه په مالک عیسی مسیح باندې ساتو، او هر څه د هغه په اختیار کې دي. پولس رسول خپله توجه په هغه باندې ساتي. په کلام مقدس کې ویلې شوي دي، د دې دپاره چې زه د مسیح د خاطره په کمزورتیاو کې، په بیزتۍ کې، په حاجت کې، په عذابونو کې او په تنګسیاو کې خوشحاله یم، ځکه چې هر کله چې زه کمزور یم نو هغه وخت زورور یم.
نو ملګرو، راځئ چې د الله پاک نه دعا وغواړو چې هغه تاسو له په ژوند کې ازادي درکړي. نو راځئ اوس ما سره په دې دعا کې شریک شئ. خوږ خدایا، زه غواړم چې دا ازادي په خپل ژوند کې وپیژنم، د خپل ټولو بدو خیالونو او د بد رویې نه د خلاصون ازادي. او زه صرف دا هغه وخت پیژندې شم کله چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړم او د هغه قرباني قبول کړم. نو خدایا، زه ایمان راوړم، مال د ازادي راکا چې زه یو نیکه ښځه جوړه شم او پتا یقین ساتم. دا ټول د واسطه په پاک نوم کې غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، د پروګرام په شروع کې مونږ د یو دیرشم زبور شریف نه یو څو آیاتونه واورېدل. مونږ واورېدل چې حضرت داود علیه السلام ډیر زیات خفه و، دا هغه ملګرو مغه پریښی و، او هغه ته هیڅ امید نه ښکارېدو. خو صبر وکی او واورئ چې هغه نور څه وایي.
اے مالک خدایا، زه تاله د پناه د پاره راغلی یم، ما بچ کا چې زه ونه شرمېږم. په خپل عدالت کې دې مالا خلاصون راکا، خپل غوږ دې ما ته راواړوه، زر راشه او خلاصون را کمالا. زما د بچ کولو غټ او مضبوطه کلا جوړه شه، چې په کم کې بامان را کوي مالا. ته زما غټ او زما کلا یې، د خپل نوم د خاطر دې زما لار خونه وکړه. دا غوی د روجن جبې دی غلی شي، هغه مغرور جبې چې نیکانو پسې سپکی وایي. ستا احسان سمره لوی وی چې تا ساتلی دی د هاغه چا د پاره څوک چې تا نه یریږي. هر هغه چاته زیات ورکه څوک چې تا ته د پناه د پاره راځي. او د ټولو خلکو پر لوان دی هغوی ته برکت ورکه. د مالک خدای سنا دی وی، هغه ما ته خپل خاص مینه وخودلا. اے ټولو ایماندارو، د مالک خدای سره مینه کوي. مالک خدای خپل وفادار بچ کئی او د قبرجنو نه پوره بدلا اخلي. نو تاسو زړور او تکړه اوسئ. اے ټولو، څوک چې د مالک خدای نه امید لري.
ملګرو، حضرت داود علیه السلام خپل ځان یوازې محسوسوي، خو په خپلو حالاتو باندې غالب راتلو دپاره هغه صرف یو لار اختیاروي. هغه ته دام پته ده چې صرف یو کس د هغه ملګری دی، او هغه ملګری الله پاک دی.
دا زموږ دپاره ډیره د حوصلې خبره ده چې کله مونږ بې مدده او تکلیف کیو، نو الله پاک مونږ یوازې نه پرېږدي. ځینې وخت مونږ محسوسو چې هغه مونږ سره نږدې نه دی، خو احساسات مونږ ته همیشه رښتیا نه وایي. ملګرو، الله پاک هر وخت تاسو سره دی. هغه سره خبرې وکئ، هغه نه تسلۍ او د مدد لپاره دعا وغواړئ. الله پاک به تاسو ته خپله نه ختمیدونکي مینه وښیي، لکه څنګه چې مونږ واورېدل چې تاسو حوصله ساتئ او د مالک خدای نه امید ساتئ.
زما خوګورونو خويندو، تاسو خو زمونږ دا پروګرام واورید او یقینا چې دا وستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو بل دین ډیر څه زده کړی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ سره رابطه وساتئ، نو تاسو په دیش مهرباني مونږ سره رابطه کولی شئ. 00 50 02 50 00 00 50 00، یعنی 00 14 50 25 41 054. او د دین علاوه که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کولی شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
ملګرو، هم دې سره زمونږ د پروګرام وخت نن تر سره شو. خاد آباد او خوشاله اوسئ. د الله پامان.
د الله پامان.